ده سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. دا سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې نامنه یو چاودنې دي، خو په امریکا کې چارواکي په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدلو ته لاره برابره کړي. پرون په کابل ښار کې څلور چاودنې وشوې او نږدې هره ورځ همدا حال دی چې په کابل ښار کې چاودنې کېږي. حکومت بیا بیا ژمنه کوي چې د دغو پیښو مخنیوی به کوي، خو تر اوسه پورې د دغو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. هاخوا امریکایان بیا وایي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په تړاو له سره غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د دې احتمال شته چې د می په میاشت کې خپل سرتیری له افغانستانه ونه باسي. جو بایدن د امریکا په دفاع وزارت کې د خبرو پر مهال ویلي چې ډیپلوماسي او له سیاسي لارو د ستونزو حل یې لومړیتوب دی. د دب خبره دم ګړۍ له دې تیریږي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیری وباسي، بلکې تمرکز یې پر دې دی چې روانه جګړه له سیاسي لارو ختمه کړي. جو بایدن دغه راز ټینګار کړی چې د امریکا ګټې به په هر ځای کې ساتي، خو نظامی لارې د وروستي حل په توګه وړاندیز کیږي. هغه زیاته کړې چې هر ستونزه به لومړی د خبرو له لارې حل کوي او وروسته به د وروستي انتخاب په توګه نظامی کړنلارې ته مراجعه کوي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې په کابل ښار کې د دغو چاودنو وژنو او نښتو تر شا د چا لاس دی؟ د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د امریکا په دریځ کې بدلون په افغانستان کې لا نامنیو سره څه اړیکه لري، او بالاخره د دغو پیښو او د سولې اړیکه څه ده؟ او تر دې مهمه پوښتنه دا چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه نه وځي، د طالبان او امریکا ترمنځ به جوړجاړی کیږي که به امریکا او طالبان بیرته جګړې ته سر ګرځي؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په امریکا کې میشت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر عبیدالله برهانی، او په لندن کې پخوانی ډیپلومات او حقوقي سلاکار عزیز مارج. خپلو دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو، خو پیل له ښاغلي برهانی کوو. برهانی صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. که پیله دې وکړو، امریکا کې د بایدن نوی خبری دی د افغانستان په تړاو، تاسو هم اوریدلی د دې خبرو اساسي هدف یا اساسي پیغام څه دی؟ اساسي خبره څه ده؟
دا څه دی چې اول خو دا خبره تقریبا د توقع و، اصلا نام دا څه باید کېدلی شو، ځکه چې دا د اوسنۍ خبره نه وه، ډېر وخت هم دا موږ توقع لرودله. او هغه اصلي مسله دا ده چې دغه جوړجاړی چې د توافق د دوحې کې راغلی و، د هغې د پلی کېدو دپاره تقریبا دواړو طرفونو ډېر صحیح اغېزناک قدمونه وانخیستلی شو، خصوصا د افغانستان د حکومت له طرف نه ډېره ناغېړي وشوه او تقریبا ډېر وخت یې ونیوه او ډېر ځنډ او خنډ په مختلفو بانو باندې دا وخت تېر کړ. بیا که چېرته د طالبانو په طرف ته سړی وګوري، هغوی هم د اورکم طرف ته داسې پوره دغه ونه کړه، بلکې تخطی شوی ده د هغوی طرف نه. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې سړی ویلی شي په اصطلاح باندې چې دې ته یې لاره هواره کړه چې په می کې دغه د دوی عسکر روانوتلی شي. یو خو دا دی چې دغه ځمکني حقایق هلته داسې دي چې یو طرف نه جوړجاړی نشته، بل طرف نه لا تر اوسه پورې داسې دي چې مختلف راپورونه ورکول کېږي د ترهګرو ګروپونه او د نورو دغه، حتی د منطقې د پټوله کې چې منطقه ده، نه یوازې افغانستان، هم یو څه داسې سمون ته ضرورت لري چې باید د امریکا متحده ایالاتو یو څه قوه یا تلاپاتې وي د سار لپاره.
بله برهانی صاحب، بله اساسي پوښتنه دا ده چې آیا طالبان مني چې امریکایي ځواکونه پاتې شي افغانستان کې تر ټاکلې نیټې وروسته؟
منګه د مختلفو تربینونو یا د خپل د تلویزیونونو دا خبره په مکرره کړې ده چې دغه د توافق یا د موافقه چې شوه هم داسې ویل کېدل، یا اتمن دا شرط و چې د ځمکني حقایقو په رڼا کې نو یو خدا مسله و بل دا چې مونږ دا وویل چې همیشه د پاره چې کچیر ته رښتیا هم دغه جوړجاړي یا سیاسي جوړجاړي ته طرفین په هغه وخت ټاکلي وخت کې نه رسیږي، نو دا معنی ورکوي چې د افغانستان نه د انخلاب په صورت کې یا د خپله د امریکایي فوجیانو ټولو وتل به داسې کړي چې دغه منطقه به د یو نوي بحران سره مخامخ کړي. نو که دغه دې نقطې ته په تفاهم سره دې نقطې سره په نیولو سره نو کېدلی شي چې د طالبانو سره د یو تفاهم صورت ومومي او یو مهالویش وټاکلی شي، او فکر کوم که چېرته د جوړجاړي یا د سیاسي جوړجاړی رامنځته کېږي نو دا امکان ډېر لري چې که چېرته طالبان په مستقیمن ډول دې ته غاړه کښېني، د امکان دا لري چې د بعضې زیدخل هېوادونو چې په خپله سوله کې ډېر پوره ونډه لري لکه خپله د قطر هېواد شو کوربه هېواد د قطر، نو کېدلی شي دا فشار په خپله په طالبانو هم راوړي.
بلې، او فکر کوي طالبانو ته به امریکا د دې په بدل کې یو څه ورکړي یا به طالبان څه وغواړي، هغه به څه وي ستاسو په نظر؟
په دې کې شک نشته چې هر جوړ جاړه یا هر توافق چې د هر چا سره وي یا د مودې غځېدل حتما د جوړجاړي یوه برخه ده، که دا د طرفینو ترمنځ وي او که د اطرافو ترمنځ وي، نو دا واضحه خبره ده چې یو څه امتیازات ته باید قایل شي. هغه په دې معنی ورکوي چې د طالبانو ډېرې ستونزې هم شته دي، او هغه دا دي چې فرضاً د دوی په تور لیست کې نومونه دي، هغه باید لرې کړی شي، پاتې بندیانې باید خوشې کړی شي، او بیرته هم یو تعهد وکړی شي که چېرته دوی وځي د وتو نه وروسته باید د یو جوړجاړي په اهدا کې چې یو حکومت رامنځته کېږي او یا اسلامي حکومت وي یا پارنامه چې وي د هغې حکومت د کومک لپاره د مرستې لپاره په مختلفو ډولو باندې باید یو تضمین شوی امتیاز دوی ته ورکړی شي. نو زه فکر کوم دلته د امتیازاتو ډېرې دغه شته دی، لړۍ شته دی چې د دواړو ترمنځ د یو تفاهم صورت ومومي.
بلې، او هغه څه چې په طالبان کله کله یادوي د اشرف غني واکمني ده، فکر کوي دا هم د معاملې برخه کېدای شي چې په همدې موده کې چې د امریکایي ځواکونو حضور به وي یا هر څومره غځېږي په همدې موده کې د ننه د اشرف غني د واکمنۍ پر سر هم معامله وشي، دې ته یو بل بدیل پیدا شي او عملي شي؟
فکر کوم یو د امتیازاتو نه به دا هم دغه مسله هم مطرح کېږي چې څومره پورې به عملي وي نه وي، یو به دا هم وي چې کېدلی شي طالبان یو دا وي چې د اشرف غني یا د ډاکټر صاحب اشرف غني واکمني باید نه اوسېږي. خیر، دغه نقطه خو پخوا د دې جنجال نه هم وه، او ده او که چېرته یو نوی اسلامي حکومت رامنځته کېږي که حتی دغه اوسنی تفاهم نه موسېږي، نو د ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت د ډېرو طرفو سره تقریبا غیر د قابل د قبول نه دی. یو خو که چېرته داخل د افغانستان کې وګورئ ټول سیاسیون د دنه خفه دي، خپله دی مشکل لري د داخل د ارګ کې په یو خوله نه دي څو کړی دي، یو مشخص یوه قومنده نه ده که سړی فکر وکړي حتی د نجیب وختو سره یې مقایسه کې نو د ډاکټر نجیب په وختو کې داسې و چې قومنده یوه وه، اما د ده په وخت کې یوه قومنده نه ده بلکې دا یو دی دی او تقریبا په یو مشخصه کړۍ ورسره نور دی، نو دا 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 تقریبا ډېر ورته والی ډېر توپیر لري د هغې وخت نه. نو زه په دې باندې دا ویلی شم چې داخل د نه قومندې دی واحد نشتون د قومندې سره دا یوه مشکل دی، یو د سیاسونو سره مشکل دی، پارلمان سره مشکل دی، د سیمه ییزو هیوادونو سره مشکل دی، او حتی نړیوال هم په دې قناعت رسیدلی دي چې ډیرو مجلو هم دلته په غربي نړۍ کې دا لیکلي دي چې اول باید اخیری دا دغه د فارن پالیسي و چې په ډېر صراحت یې لیکلي وو چې پخوا ځینې چې یو جوړجاړي ته سړی ځي نو باید د اشرف غني په سر باندې یا د اشرف غني سره تعامل وشي چې دا یعنې لرې کړی شي. دا خبره یوازې دا نه ده چې د اوسني تفاهم به دا تقریبا مطرحیږي، بلکې دا مسله په غربي نړۍ کې د محللینو حتی د سپارښتنې په اساس باندې تقریبا دغه شوې ده، مطرح شوې ده.
بلې، او بل بحث چې موږ په بعد بحث پرې وکړو، هغه په کابل کې اوسنۍ فضا ده، چاودنې دي، بریدونه دي، هر څوک پکې وژل کیږي، پولیس، اردو، د حکومت ملاتړی، د حکومت سیاسي مخالف، ناپیلی کسان، د مددی ټولنې غړي، ژورنالیستان، د سیاسي ګوندونو غړي، هر څوک، حتی عام وګړي په دې بریدونو د چاودنو کې وژل کیږي او ورځ تر بلې زیاتیږي، کمیږي هم نه. یو د ویرې او ډار فضا په کابل کې واکمنه ده. څه فکر کوئ د دغې فضا د جوړولو تر شا څوک دي؟ څوک لګیا دي دغه بریدونه کوي؟
مشخصا خو سړی نشي ویلی چې څوک دي، مګر دغه خو دومره هر سړی پوهیږي چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دویمه دوره کې او د خپله صالح د مرستیالۍ په دوره کې او دغه یوه کړۍ چې خپله په دې ارګ کې تقریبا موجوده ده، نو د دوی په دور کې دغه هدفي وژنې او دا تقریبا هر ورځ یو د ویرې فضا چې په کابل کې خوره شوې ده یا په ټول افغانستان کې ده، نو دا زیاته شوې ده. که چېرته سړی ووایي چې ناتو په تېره اونۍ کې یوه خبره کړې وه او هغې په خپله اعلامیه کې هم وویل چې طالبان دی ته تقریبا زمینه مساعده ای چې ځینې جنایي ګروپونه او حتی ځینې ترهګر ګروپونه ته یا ولاره برابرېږي چې دوی هغوی دا فضا خړه پړه کړي یا ترهګري بریدونه پکې زیات شوي دي. بیا یوه بله په دې نقطه کې یوه نقطه بله هم زیافه کړه چې د شفاف تحقیق دې لپاره باید وکړی شي، نو هغوی هم په نیغه خپله طالبان نه دي دغه کړي متهم کړي او په عین وخت کې د شک ګوته یې راجګه کړې په دې باندې چې دې باره کې باید یو شفاف تحقیق وکړی شي. نو د دې نه د دې اعلامیې نه معلومیږي او د خپله د څارې په اساس باندې یا د محللینو په اساس باندې دا ویلی شو چې په دې کې د استخباراتي کړیو لاس دی، دې کې هېڅ شک نشته، کېدای شي د سیمه ییزو هم پکې ډېر لاس وي، اما زیات لاس او ډېر چې دی هغه خپله داخلي کړی دی چې دا حالت یې جوړ کړی دی، دې د خاطره چې د ټوله پړه په بل چا ور واچوي او وغواړي او خپله دا خپله ناکامي که هغه په امنیتي سکتور کې ده یا امنیتي بخش کې ده یا په اقتصادي کې ده یا حتی په د ملي اجماع یا د خلکو په راټولونه کې، دغه ټولې ناکامۍ چې د افغانستان د حکومت دي په دې شکل باندې پټې کړي. نو زه فکر کوم چې دغلته داخلي کوم کړۍ هم شته دی چې داسې ورته پوکی ورکوي.
بل یو مخکې موږ بحث وکړو د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو، یو دلیل چې امریکایان راوړي دا دی چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، جګړه یې زیاته کړې، او بل دا چې که دوی ووځي د په کابل کې به حکومت سقوط شي. اوس دغه حالت په کابل کې د چاودنو وژنو مرموزو له دې سره مرسته کړې چې د امریکانو په دریځ کې بدلون راشي یا امریکان دغه دریځ خپل کړي چې دوی باید په افغانستان کې پاتې شي؟
ظاهرا خو دا د افغانستان حکومت ته یو تمه ورکوي، اما د امریکا متحده ایالات دا نه ده چې یوازې د دې ځینې تصمیم نیسي، ما ټولو هر څه نه تقریبا ډېر باخبره دي، خپل ټول هغه نظامي قوت چې دی یا که استخباراتي قوت په افغانستان کې پروت دی او دوی ته تقریبا پوره راپورټ شته دی چې د څوک او څه شی کوي. زما په آن باندې هغه اساسي شی دا نه ده چې د دوی پاتې کېدل به په دې حساب باندې وي. اگر که د دوی پاتې کېدل اساسا مسله دا ده چې دوی اولا او تر اخره پورې دا خبره باندې خپل ولاړ دي چې د افغانستان نه په مسؤولانه طریقې سره یا لار سره راوځي. د مسؤولانه لار وتلو همدا معنا ورکوي چې افغانستان دواړه لوري باید یو جوړ جاړي ته سره ورسیږي او دغه بحراني حالات رامنځته نه شي. دوی نه غواړي چې هغه د 1990 کلونو کې بیا هغه کورنۍ جګړې راپیل شي، دوی چاته دا اجازه به هم ورنه کړي. که سړی ورته داسې نورم په ژوره ګوري، یوازې د افغانستان موضوع به هم نه وي، افغانستان سره څنګ کې د منطقې ټوله منطقه ده د امریکا متحده ایالاتو په اوږده موده کې دا ډېره مهمه ده. نو په دې لحاظ باندې د دوی پاتې کېدل دا معنا ورکوي چې یوازې د افغانستان د بحران ټکې ته پای کېښودل او په یو سوله ییز شکل باندې یو جوړ جاړي ته رسیدل، او دې ځینه بیا د منطقې او یا د ټولې منطقې هغه اوضاع یا د هغوی سره دغه ټول مسائل په اړوند باندې یو خط عمل ته صحیح لار برابر کړي.
بله، او برهاني صاحب اوس په کابل کې افغانستان کې خلکو سره پوښتنه دا ده چې یو خلویا سوله د طبیعي د وخت بنیسي، دغه زیاتېدونکی وحشت او دغه وژنې چاودنې دا به کله ختمیږي؟ تاسو چې له باندې دې مسالې ته ګورئ، فکر کوئ د امریکا له دې نوې معاملې سره چې له طالبانو سره یې کوي، له دې سره به دا بریدونه ورټول شي، کم به شي یا به ختم شي؟
بریدونو د ختمېدلو لپاره یوازینۍ لاره دا نه ده چې فقط د امریکا متحده ایالات څه غواړي، اما متاسفانه چې سړی باید په صراحت باندې ووایي چې په افغانستان کې یعنی نړیوال یا خپله د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې سوله ییز حل غواړي، جوړ جاړی غواړي، سوله غواړي، اما افغان لوری سوله نه غواړي. او د دې خو ډېر دلایل دي، دا مخکې نه ډېر اکثره وخت کې ویلي دي، خو په دې کې معلوم دي نو دا معلومیږي که چېرته افغان لوری د افغانستان ملي منافع په نظر کې ونه ساتي او د خلکو او د ولس دغه اراده یا د هغوی غوښتنه په نظر کې ونه ساتي او د دې خپلو خواهشاتو د خپل د قدرت ته نشینه تیر نشي، نو فکر نه کوم چې به یو سوله ییز حل ته ورسیږي. نو دا فکر کوم زیات مسؤلیت خپله د افغانستان حکومت او حتی طالبانو ته هم متوجه دی چې د ولس غږ واوري او د ولس هغه ولس چې څه شی غواړي هغه دا دی چې په افغانستان کې سوله او امنیت غواړي، او د سوله او امنیت غږ ولس کړی دی او همیشه یې کوي. اما متاسفانه چې که چېرته د افغانستان حکومت دی او حتی که طالبان تر اوسه پورې د سولې په اړوند باندې که طالبان دي خو تر ډېره پورې به ژمن پاتې شوي دي، او حتی امریکا متحده ایالات یوازې سره ویلی شي چې د افغانستان حکومت سولې ته لیوال نه دی او نه وو نه دی. که چېرته سړی ووایي چې دغه د سولې د جوړښت یا د اسلامي نظام د جوړښت ټکي سره دوی هیڅ نوع تعامل نه لري، نه غواړي اصلا دا، بلکې دا د دوحې د تړون هم دغه نه دی غوښتونکی نه دی. درېیمه پکې دا مسله ده چې دوی سره دا مهمه نه ده چې سوله وي که جنګ وي او که هر څه وي، دې دپاره دا یو شی مهم نه دی. دغه مشخصه کړی چې په افغانستان کې ده، دوی دپاره دا مهمه ده چې دا درې کاله خپل تیر کړي چې په هر شکل باندې وي، او که چېرته ورته بیا هم وخت او فرصت مسیر کېږي بیا به کېدی چې په هماغسې جالی وټونو باندې بیا په هغې باندې بیا راځي. نو زه فکر کوم چې مسؤلیت د افغان لوری نه، د ټولو نه زیات افغان لوری ته متوجه دی.
بله، او برهاني صاحب که زه دا خپله پوښتنه یو بل ډول تکرار کړم، سوله یا پوره امن خو به ډېر وخت واخلي. دغه اوسنۍ د ویر او ډار فضا چې واکمنه د افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې، دا څه وخت او څنګه ختمېدلی شي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې که چېرته دواړه طرفه لوري په قطر کې توافق ته رسیږي او د امریکا متحده ایالات په دواړه لورو باندې قوي فشار راواردی، او که زه فکر کوم همداسې زما اند چې وسنۍ د ارزونې نه وروسته به یو تګلاره پالیسي غوره کېږي، او په دې تګلاره کې به تقریبا یو ټول شموله ارزونه ده، او په ټول شموله کې به یو ټول شموله فشار هم راواردېږي، او د ټول شموله فشار به اول فشار په خپله د افغانستان په حکومت باندې وي، دویم په طالبانو باندې، دریم په سیمه ییزو باندې دی. چې درې واړو باندې دا فشار راوارد شي او د سولې دا هڅې ګړندۍ شي، نو دا به یوازینۍ لاره وي چې د دې وسنۍ بحراني او یا دغه د ویرې فضا چې په کابل یا په نورو ښارونو کې ده خورا د دې مخنیوی وکړي. دویمه دا ده چې ټول طرفونو ته دا معلومه ده چې د دې اساسي مسؤلیت خو د افغانستان د حکومت دی چې د امنیت په حساب باندې، که چېرته رښتیا هم په بعضې ارګانونو کې په افغانستان کې اخلاقي جرأت اوسیږي، باید که څوک په امنیتي لحاظ باندې ناکامیږي باید په ډېر زغورته او په څرګنده ډول استعفا ورکړي.
له ښاغلي عبیدالله برهاني په مننې، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
مستقیم خط د مستقیم خط خپرونه ستاسو ستونزې منعکسوي. دغه خپرونه هر شنبه مازیګر 15 بجې له سپوږمۍ رادیو اوریدلی شئ.
بیا هم خره غلاس اوس سره د سکایپ لاره په لندن کې میشت د سیاسي چارو شنونکو او په خوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دی. لا مارج صاحب سره تر ډیره په کابل کې پورستي او بریدونه وژنو خبرې کوو. مارج صاحب سلامونه، ستړي مشي. په کابل ښار کې د ورستي وژنو چاودنو پیښو تر شا ستاسو په نظر د چا لاس دی او هدف یې څه دی؟
ډیره مننه لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته او قدرمنو لیدونکو ته زه له کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې خدای غمیزه یا دا چاودنې او جګړې او دا درز غوبل تقریبا څلوېښت دوه څلوېښت کال راهیسې را روان ده، او تقریبا د افغانستان جګړه هم تر یو حده پورې مخکې دا د کمونستانو د روسانو دا مسایل وو، تر یو حده پورې تشریح و واضح وو، تر حده پورې بیا نه وه، ځکه دا بله ډله مشکوکه وه، د استمچاق په نوم باندې راپورته کېدل، خو د دوی تر شا سعودي او امریکا او دوی خپلې ویډیوګانې په سپینه ماڼۍ او د جیو کې راوتلي دي. نو بنا دغسې یو مرموز حالت پروته په افغانستان تر ډېر وخته پورې. اوسنی حالت ته که موږ وګورو چې اوس لږ زره جنګ جګړې لږ اور اخیستل، ځکه مخکې خو کورنۍ جګړې وه، هغه هم یو څه معلومات دا وو چې خپله جنګ سالاران یا په اسلام مجاهدینو په دې قدرت په سر باندې جګړې کولې. اوس د افغانستان کې په قطر کې د افغانانو او د طالبان ترمنځ باندې د سولې پاک باندې خبرې اترې پیل شوي، نو خامخا دا یو سیاسي عرف یا سیاسي اصول ده چې کله په میز په سر باندې خبرې اترې د جګړې ډګر یو څه تودېږي، په دې صرف دواړه خوا یو څه امتیازات واخلي، ځان ښیي، خپل قوت ښیي، خپل سترتوب ښیي، په بل باندې اثر ښودل. دغه مسایلو ته په کتو سره دوی غواړي چې امتیاز ترلاسه کړي. نو بنا دغه اوس حالت کې معلوم نه ده چې دا کومه ډله دا جګړې کې اوس که موږ مثلا شواهد او اسناد ته وګورو ملت په دې باندې پوه کړو، درسته ده طالبانو سابقې ته په کتو سره دوی انتحاري کول، دوی بمونه کېښودل، د سرکو د پولو د مثلا نورو جایو کې عام المنفی جایو کې خپل چاودنې مواد توبدلي دي، په کلي بانډو کې خصوصا د پښتنو په سیمو کې دوی هر څه ویجاړ کړي، وران کړي، که کارخانه وه، که ښوونځی وه، که نورې دولتي ودانۍ وې. دغو ته په کتو سره موږ دا نه شو ویرولی چې دا به طالبان دا جګړه به طالبان کوي که به نه کوي. په زمن کې په ماسکو کې د طالبانو استازي ویلي که ډاکټر غني ولسمشر اشرف غني که له قوا که لرې شي هر څه حل کېږي، هر څه غوربندم کی سولم کی یار څه مسائل یاندا پدی مانتلالات کی چې نه دا کده نه است کی دا وزن یو دا جنگ او جګړې ته موږ دوام ورکو موږ کو دا معنا هم لري. دا خبره کڅان دې ته خبره بل اپات دا و چې نه دا کو جهاد تنا هم دې مسلې ته وقف سوای او دا چې بل دا غنی اساس یعنی دې امریکایان دې نور مسائل نه خو پار صورت باندې بل خو دولت ته موږ ګورو خصوصا په کابل کې یا لوی لوی ولایتو خارو کې په مشکوک ډول باندې تورې شیشې موټر زرې موټر ګرځي، بې پلیټه موټر په ښار کې ګرځي، څوک یې دروای نه سي، باډي ګاردان ورسره دي. او بلې خوا ته دا هم موږ نه سو ویرولی چې چاودنه انتحاري مهمات رول راوړل عادي خلک نه سي کولی، دا باید زورور کسان وي، واک باید ولري، اختیار باید ولري. اوس مثلا دغه وزیران په کوم معیار باندې ټاکل کېږي؟ آیا تنا که دوی پوهه لري که دوی ډیپلومونه هم اکثره جالي دي، یا له کوم د ایران را وړي، یا له پېښور نه، یا له اروپا او د جون هغه ډیپلومونه را وړي چې ډیپلوما په سطح باندې دي، څوک برسي کوی هم نه شي. نو بنا دې ته په کتو باندې ولې تینی ولې دغه چوکیو ته راځي د استخبارات بهرنیان له خوا نه؟ خامخا دوی وظیفې لري، معلومېږي چې فلاني وزیر په هلیکوپټر کې داعش کته پورته کړل، د فلاني د سنا مجلس یا د فلاني مجلس په کور کې باروت راوتله، فلانی وزیر یا فلانی قمندان د امنی چندرابی د فلانا دغه په موټر کې انتحاریان ولیدل شول. دغه مسایل هم شته په ځینو ولایتو کې، لارې دروازې بندې دي، مثلا پنجشیر کې موږ مثال ورکو، هلته دننه څوک نه پرې تلاشي کېږي، بیا کله چې درو ته او بانډو ته ورځي هلته معلومه نه ده سړک بندې وایي څه خبره ده، انجا قمندان هسه فلانی شته. دغه مشکوک حالات هم چې موږ ګورو، بیا نو موږ دا بررسي هم کوی چې مثلا دغه کمر بندو یا د کابل څلور سوه پوسټ چکونه څنګه دغه انتحاري له پاکستان یا له ایران یا له بل نه راځي؟ خامخا دا غټ قوتونه په دې کې لاس لري چې دا راوړي او دا کته پورته کړي. دغه حالت چې موږ وګورو، نو بیا موږ نه شو ویلی دا دخي وزن څو کولی شي، څنګه کوي، یا څنګه یو کس کوی شي. ګوره، عام کس یو چاقو هم په ښار کې نه شي ګرځولی، که پولیس یې ګیر کړي غسه ماسي توفانچه خو لار څنګه کړه شکو خو بالکل نه شي ګرځولی. نو بنا دغه لوی لوی وسلې څنګه راځي، دغه لوی لوی بوشکې څنګه راځي، په کوم موټرو کې راځي، دغه مشکوک موټر ولې ګرځي، دولت ولې نه مهار کوي؟ مثلا دغه اختطافونه څوک کوی؟ اختطاف عادي کس کوی سي، او دوکاندار یو عادي سړی خو په ځان نه ساتلی. نو بنا دغه ټولو حالاتو ته په کتو سره دغه یو ستره لوبه شروع. ولې دا لوبه ده؟ د څه لپاره ده؟ دا بیا بل څو ابعاد لري، خو یو بخش یې هم دا ده چې کله په سیاست کې یو پروګرام مثلا امریکا اوس یو پروګرام روان کړی د سولې په نوم یو پروګرام دا به خامخا دوی خپل اهداف لري. امریکا په موږ باندې مین نه ده، نه سوله موږ ته راوړي، نه چې زین چې راځي دا د موږ ترحم په لحاظ باندې نه ده، دا طرف دی قضیه، ځکه د ګټه پکې ده. لکه موږ چې کله کله اشتباه کوو پاکستان ته یا سعودي ته ایران ته وایو چې موږ سوله کومک وکړه، حال دا چې دوی طرف دی قضیه ده، دوی په جګړه کې ګټه ده. ایران ته اوبه روانې دي، ایران خپل دغه غیر استاندارد توکي راوړي په دغه لوی مارکیټ د 2 میلیونو افغانانو ورتلته جوړ شوی دی، خامخا په جګړه کې ګټه ده. پاکستان ته چاتراش روان دي، مثلا اوبه روان دي، سر قیمتي ډبر روان دي، نور تجارتونه روان دي، سکاره روان دي، نو هغه خامخا کله موږ ته سوله. امریکا هم داسې ګټه لري. نو بنا دغه پروګرام چې امریکا روان کړی د خپلو ګټو دپاره، دلته اوس که کله څه یو تغییر او تبدیل راولي، خامخا په سیاست کې یو شرایط ورته وایي عیني او ذهني بدمساعد کې یو شرایط به یو سر ورته ورکړي او لاره به ورته ورکړي چې خلک څنګه ومني ذهنیت جوړ شي. نو بنا دغه جګړې دا وزن یو د خلک پاسابول بیکاري غربت فقر دغه چسپکي ورته وایي، یا که دا سری توکي چې ورته وایي د چاودنې په ګاډو کې کېښودل، ملت دې ته راورزي کول دي چې دې ته ووایي چې امریکا چې هر څه کوي ویکه، هر ډول سوله راولي رای والا، هر څوک راولي زیم کې، هر ډول حکومت جوړي رای والا، خدای ته وګورې چې دغه وینه بنده شي، یعنی تر دې پورې هغه اصطلاح بیا په مرګ ونیسه په درد راځي شي، یو څه دغه فشار هم راوړل کېږي. او دا یو په غیر مستقیم د غرب له خوا نه چې هغه مجرم پاکستان ده، په دولت باندې هم داسې یو فشار ده چې خلک به راپورته، ځکه د ښکېلاک یو اصول همدا ده چې هېڅ وخت نه غواړي چې ګوډاګی چې ده کېنولی هغه په ملت باندې تکیه وکړي، همیشه به تکیه په خپل ښکېلاګر باندې وکړي. دلته یو فشار هم ده چې دولت هم سرغړونه ونه کړي، فشار نه استفاده ونه کړي، لکه دولت هم کله کله د فاطمون خبره منځ ته راولي، کله هغه جواز ظریف چې ورته پیشنهاد وکړه د محقق بوته پورته د مشاور امنیتي او سیاسي که هلته په وزارت داخله کې یو مین امنیتي کېنل خلیلي مثلا پاکستان ته ولېږه، دغه مسایل ته په کتو بیا هم بیا فشار په ده هم راورسېد، د امریکا خبره ومن، ملت ورجېږي، ناراضي، دغسې یو فضا حاکمول، فضا راوستل یو تغییر او تبدیل ته لاره زمینه مساعده. مهرباني تاسو
بله متفاوت خلک کنه کیږي، ل پولیس واخله تر د دولتي ملکی کارکونکو، د مدني ټولن تر غړو، تر دینی عالمانو، او حتی تیر اونۍ خو تاسو شاید وای چې د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا مشر په دې برید کې ووژل شو، کله بیخی د بیګناه خلکو د عامو خلکو سره چا موټر په نښه کیږي، اوس له دغو بریدونو نه ګټه چا ته رسیږي؟ ظاهرا که سړی پرېږدي چې څوک یې کوي، ګټه یې چا ته رسیږي ساس په نظر د دغو حالت؟
یا خو په عامه توګه دغه هر څوک چې دي، که مدني ټولنې دي، بنسټونه دي، که مثلا امنیتي خلک دي، یا لوړ پورې چارواکي دي، یا عام معزز کسان دي، قوي مشران دي، ګوندو مشران دي، دا هغه خلک تارګیټ کوي یا په نښه کوي چې دوی حقایق بربره کوي نړۍ ته، خلکو ته خبره وګړو ته راپورته کوي، یا امنیتي هغه کسان چې دوی ژمنتیا لري هېواد ته د امن دپاره، مثلا د مخنیوی کوي د ځینو کارونو. و تاسو وګورئ څو ورځې مخکې یو مثال ورکړو، دا په خپل مسؤلیت باندې وایم، علي پور راپورته شه د فاطمون یو پروګرام چې چون په افغانستان کې روان و، دوی یې مسؤلین دلته ده، سپاه قدس ورته وایي، سپاه پاسداران چې جوړه کړې ایران، په دې کې قومندان د امنیت ورجیک څه د مخنیوی وکړ، اوازه داسې وه چې نه قومندان د امنیت ډزې کړې ملکي کسه، اوس خپله ویډیوګانې راووځي، خپله د هزاره ورونه پورته کېږي، وایي چې نه دا د علي پور له خوا داسې یو برنامه جوړه شوې وه، مګر ما قومندان د امنیت پکې قرباني شه، لامله تندې لري سم هغه څاروري ته معرفي شه، دا ولې چې بد د هغوی مخه بد ونه نیولسي، دا پروګرامونه د غرب له خوا نه دي، لوی پروګرام جوړي دي، هغه د علي پور د ارګ نه هم ولسمشر هم د ولسمشر دوم معاون، اول معاون هم خلیلي و، هم حقیق و، هم جنرال مراد چې د همدې هېواد جنرال ټول حمایه کوي. نو بنا هغه امنیتي کسان چې ژمنتیا لري مخه نیسي د مسایلو، په رښتیا انتحاري، په رښتیا هغه تورې شوې وارات چې کښته پورته کوي هغه لري، هغه افشا کوي یا د هغه مخه نیسي، دا کسان په نښه کېږي. هغه سیاسي چیرې چې حقایق خلکو ته وایي، دغه د امریکا او د پاکستان، د ایران او ته د دولت د مافیا پروګرامونه افشا کوي، هغه په نښه کېږي، همدا که عذاب دي، که مشران دي، که نور دي، دا ټول څه کېږي. ما وخت ویل چې ګټې عمومي ده او پسته راوارول دي، خامخا ګټه د امریکا دلته شته، که اوسنی دولت هم د امریکا په لاس کې ده، که طالب هم د امریکا په لاس کې ده، که راتلونکی حکومت هم راځي، خامخا دا خلک وایي چې مثلا
سوله راځي امریکا وځي امریکا خپل نو وځي یو ستراتیژیک دا پروګرام په لاندې سره خو بیا هم څه وځي بیا موږ خپلواک حکومت جوړو دا جوړو دا په کوم دلیل باندې جوړیږي آیا موږ اقتصاد لرو که بیا هم بودیجه د راتلونکي هر ډول حکومت کې امارات تک جمهوریت تک مشارکت تک باقات ده بیا هم پیسې امریکا ورکوي نو د امریکا د اصل لاندې ده ځکه موږ خو نه سو کړ په دې شلو کالو کې د اقل یو اقتصادي بنیادونه ځان ته جوړ کړو له خپل ستراتیژي نقطو نه استفاده وکړو له خپل کادرونه ګټه پورته کړو خپل د بار د اوبو بندونه زراعت تجارت دا بعض مسائل موږ جوړ کړل ګاونډیانو سره غیر امریکا نور سره موږ پروګرامونه یا مثلا ښې اړیکې جوړې کړو له نورو مسایلو له سیاسي مسایلو نه ګټه پورته کړو مثلا پاکستان کې همدا اوس د کاشغره تر ګوادره پورې 5-6 میلیارده سره موږ ګزاري کوي امریکا ته دا ډېره لویه درد سر ده موږ له دې نه استفاده باید کړې وای امریکا ته بس ښودلی وای چې له دې نه بدیل موږ ښیو تا لپاره مثلا موږ خل مرکزی آسیا سره له شرقي اروپا او د جو سره سرحدونه هم لرو خو سره له چین سره موږ هم لرو دغه مسایل موږ نه سو کړی یا هلته د بلوچانو غورځنګونه راپورته کېږي یا د پی ټی ایم د پښتنو غورځنګونه راپورته کېږي دولت د افغانستان نه دې نه استفاده او ګټه نه کوي که دا چانس امکانات پاکستان ته وای ډېر ښه برعکس په عینو مینه کې هغه ازادي خواهان د بلوچانو چې راځي د دولت د افغانستان لخوا د پاکستان په شرم باندې وژل کېږي پروسه کال سکل بعضې کسان هلته ووژل شول نو بنا د داسې یو بدیل نه ده جوړ کړی چې په لوی سټیج باندې غږ وکړو خپل دریز ولرو خپل هغه ولرو پروګرام مخې ته بوځو د امریکا او د نورو په مخ کې موږ یې دغسې غلام تربیه کړي دغه چارواکي ټول خپلو جیبو ته خپلو مقامو ته ګوري همدغه زاریو ته دې ته ګوري دې ته موږ هېڅ وخت پام نه ده سوی دا یو لویه لوبه شروع شوې په سیمه کې لویه لوبه ده تاسې وګورئ د مسکو تیاره ځي داعش خپل حریف په سوریه کې ولي او د سعودي کسان دلته راځي بیا داعش دلته راځي او دا ګور له افغانستانه وتلي دي سیمه مسله غټه لوبه ده قرباني څو دي افغانان دي موږ اوس هم ناستو ترحم ته موږ ترحم وکړي پیسې راکړي کومک دا نه وایو چې دغه لویې لوبې برخه یو موږ ته ډېر امتیازات راکړي امتیاز راکړي ډېر راکړي ځکه موږ قرباني هم دغه ستراتیژي دغه پروګرام موږ نه لرو چې نوتیا د موږ نسته دا کادرونه د موږ څه دي دا همدغه ښکېلاک کې نولي دغه یو مفسد غله غاصب همدا خپل جب ته ګوري او معاملې کوي او نورې خوله پرې چپوي همدا کسان دي همدا کورنۍ دي او څو ډلې دي څه کته پورته کېږي چې دوی نیز دي زمنو دا کسان دي نو بنا خامخا معلومه چې ګټه غرب ته ځي او د غرب مشري پاکستان ده پاکستان هغه د پنجابیانو هوښیار خلک دي هر معامله هر پروګرام چې مخې ته بیا خپلې ګټې په نظر کې نیسي ایران هم بې تفاوته نه پاتې کېږي هغه پښېر هغه ځي بر راو دغه 40 کاله ایران ډېره ګټه کړې ده په افغانستان کې که د اقتصادي لحاظه او که د هر څه د هر څه توکې ډېر ارزانه ښه مارکېټ پیدا کړی تقریبا 6-7 میلیون نفوس ورته پروت ده ټول خپل توکي راوړي بدون د ستاندارد او لوی لاس لري جاسوسان هم لري په افغانستان
بله او مارل صاحب د امرالله صالح مسله ده د کابل د امنیت مسؤلیت چې اخیسته له هغې ورځې د چسپکیانو مسله را پیدا شوې ورځ تر بلې زیاتیږي ولې د امرالله صالح له ماموریت سره دا کیسه پیل شوې او مهمه بله دا ده چې د زموږ استخبارات امنیتي ارګانونه دا په څه بوخت دي ولې د دغه بریدونو مخه نه نیول کیږي څنګه ممکنه ده په یو ښار کې 15-14 د ورځې وشي او استخبارات مخه ونه نشي نیولی او مکرر وشي یوه ورځ نه مسلسل روان وي
ډېره مننه دا خبره ما لږ وخته په خپلو خبرو کې وکړه دغه چارواکي ولې ټاکل کېږي دا خو د غرب پروژه ده ځکه دلته قحط رجال نشته ما وخت ویلې که دوی تحصیلات لوړي دې نه لوړ کسان شته وړ کسان هم شته او د وړتیا وړ کسان هم شته یعنی ښه داسې تجربه داره کسان خلک هم شته دغه ډله دا یو پروژه روانه شوې ده کاملا صالح ده که بل معاون ده که نور وزیران ده که چارواکي دي که خپله ډاکټر غني ده دوی ته دا پروژه لاس کې ورکول کېږي اوس دغه ورځې نه چې امرالله صالح دغه ساعت 6 ورته وایي که چېرته که 6:30 ورته وایي کوم پروګرام یې روان کړی ده یو ماده یې هم راویستلې ده 234 چې څوک د امنیت داخلي په وړاندې ودرېږي هغه به زندان ته واخلي دغه خپله د دغه حرکت راپورته کېدل معنی دا وه چې د ډېر لوی سپکاوی او توهین وزیر دفاع وزیر امنیت او رئیس استخباراتو وکړ یعنې دا یو اقتصاد ډېر بې کفایته او بې واکه بې پاکه نو بیا نن زه راځم دا کار زه خپله په لاس کې اخلم دا اصلا په سیاست کې داسې اصول شته یو شی چې غواړي برعکس یو اداره جوړي یو وخت تاسو فکر کوئ د کاري صاحب په وخت کې اداره جوړه شوې پرون د ادارې ضد فساد وه درحاله کې همده فساد ته وده ورکوله ده به خپل اعلان کوه چې موږ لیست لرو درې څلور وزیران منګه نیولې دي خود مسلات عامه د وزن د نمونه اخلي او وزیر به څه پرون په زر روپۍ رشوت اخیستل نه به یو لک اخیستل ځکه دی پوه شه چې دغه اداره دما نوم نه اخلي یعنی دا یې حمایه کول پخوا وختو کوم سیاستو کې همداسې یو اپوزیسیون یا مخالف به خپل کس یو پاچا یو ضعیم یو مشر یو سیاسي دا به یې وټاکه مان خلک به نه پېدل په هغې به خپل دښمنان ریفا راټولولو ځپل به یې نو دغه یو مسله دا ده چې د دوی دغه کسان ټاکې تینیي لکه املا صالح دوی وایي دغه د امنیت خبره کوي چې زه امنیت جوړوم برعکس دا امنیت خرابوي هغه بستر لوی سیاسي موخو ته اواروي داسې د موږ وزارت دفاع او وزارت داخله او ریاست استخبارات ولې فلج ول بې کفایته غیر مسلکي کسان ناستي دلته جنګ نه ده تاریخ جنگ او دښمن نه درته دښمن هم امریکای ده تاسې ګوره دغه چې پخوانی جهادي وو که اوس طالب دي که داعش دي که القاعده دغه ټول شاته امریکا ولاړ ده او هغه یو ډالر دولت د افغانستان هم څه ده دا ټول په ګوره بودیجه هر څه که مدني نهادونه دي که بشري حقوقونه دي که ټول دي هغه یو امریکا ده دغه جګړه د امریکا د ګټو دپاره د خپل د وسلو د خرڅولو دپاره د وسلو د ازمیښت د عسکرو ترینینګ دپاره نور معدنونو ته نور هیوادو د چین مسایل د چین د اقتصاد مخه نیول دي د مرکزي اسیا د مسکو د ایران او د سعودي دغه مسایل ته په نظر کې ونیسو د دې په جګړه کې ګټه ده دغه جګړه د خپل خپل لاس مې په خپلو پیسو مې جوړه کړې ده نو دلته خو استخبارات ته ضرورت نشته ځکه استخبارات خپله د امریکا دي وزیر دفاع به دي او باکفایته وزیر به نه وي یوه بازه راغله بېرته زه ایسته کړم
بله
دا څه سړی چې باید کار ونه کړي او دوی خپلې جګړې دوام کړي
بله او د مخنیوي کومه لاره هم شته مارش سب د روسي پښتنه په توګه
بلکو ست بلکو مخنیوي ول نسته مخنیوي دوه مسائل دي یو دغه دولت د چارواکي د کار ته ودی هر مسله هر کار ته مخته بیاي بعد ملت سره شریک ملت رائے هر څه مشروعیت بدون ملت که قطر که کومه خبره د سولې کی که دولت کوم پروگرام جوړی پروگرام که چې نه لري که جوړی که طالب کوم حرکت که دا بل ملت سره شریک سي بل لوی خبره دا ده چې په ټوله دنیا کې ملتونه را پاتېدلې دي ملتونه قیامونه کوي خوځښتونه کوي درېدلې دي خامخا ډېر ډلې چې راپورته سي په غمه نه څوک ډز کوی سي نه یې وځی سي ډېر کسان او خامخا دې ته رسېدګي کوي ځکه که امریکا ده که بل هېواد ده په افغانستان کې مداخله کوي بیا دلته که دغه نور حقوقي نهادونه په دنیا کې دي که دوی اصل لاندې هم وي خو بیا هم دوی ته یو څه خامخا رسېدګي کوي او خپل سړي ته تغییر ورکوي ځکه بدنامي بیا په نړۍ کچه باندې هغه هېوادونه عارفان هم دی لکه روسیا چین مثلا دا اوس غټ عارف د امریکا ده دوی بیا دغه دغه ډلې سبب ملاتړ یې کوي او په نړیوال سټیج باندې وایم چې دغه څه مشکل پیدا شوی ده ملت به دا پورته شي ملت غږ به دا پورته کړي د دغو ناخوانو همدا خلک پرې کېږي زه دوی ته حیران یم چې کله جنازې ته سي زر شپږ سوه پنځه سوه نفره دغه جنازې مونځ کوي د دغه جنازې مونځ نه وروسته خو بیا پنځه شپږ نفره لس کسه یا سل کسه به کار لري دغه نور کسان به ټول راسي یوالې بیا چې د ارګ مخې ته یا د امریکا سفارت مخې ته ودري وازی د خپل غږ پورته کړي دغه ټوله نړۍ ټوله دنیا اوس نن سبا میډیا ډېره لویه خواله ده ټولې کورې غږ یاو دي خامخا امریکا هر څوک چې ده په ستراتیژي کې تغییر راولي که یو ور دا کار وکړي دوه ور دا کړي سړکونه بند کړي داسې که ورته ناست دي تمام ورځ وزل کېږي ویشتل کېږي مړه کېږي دا خو نو د لاره د حل ده
له ښاغلي عزیز مارج او ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهاني په مننې د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو نننی بحث مو همدومره و تر بیا ښې چارې ادام مل شو